بسم اللہ الرحمن الرحیم گران وریدون کو السلام علیکم دا تہران دے د ایران د اسلامی جمہوریت غاک
محترم اوریدونکو اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یوسلو شپږڅلوېښتم څخه تر یوسلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی. له دې وړاندې ډېر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوږه په اوږه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتې نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کې خودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګوو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمله خلق خوښوي.
د تهران رادیو قدرمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. نن د سه شنبې ورځ د 1400 دریم هجري لمریز کال د لنده د میاشتې شپږمه د 1400 شپږ څلوېښتم هجري قمري کال د جماد یو الاول د میاشتې څلورویشتمه او د 2024 میلادي کال د نومبر د میاشتې شپږویشتمه نیټه ده. خوګوردونکو، تاسو په دغه خبرونه کې اول خبرونه رودلی شئ، بیا یو سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د صهیونیست رژیم پر ضد د عملیاتو په نوي پړاو سره د لبنان د حزب الله غورځنګ د قدرت نندارې ته وړاندې کېدل نومېږي. بیا ستا د ښایست ګلونه اونیس پروګرام لرو او په اخر کې به د غازې په مسله کې د شرمیدونکو وجدانونو تور عنوان لاندې ځانګړی پروګرام درته وړاندې شي. وګورودونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته خبرونه او نور مطالعې لیستلی او که چیرې وغواړئ نو چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی parstoday.ir/bs. اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته، خو له لنډې وقفې وروسته. وخت په ایران کې د سهار شپږ بجې. اول د مهمو خبرونو لنډیز. ایران د اسرائیل رژیم د لومړي وزیر د نیولو د حکم په اجرا ټینګار وکړ. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې پوځیان دېره شوي او د پاکستان په کورنیو سیمه کې اوس هم جنگونه دوام لري. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته وړاندې کوي. ایران د صهیونیست رژیم د لومړي وزیر د نیولو د حکم پر اجرا کې دا ټینګار وکړ. زمون خبریال راپور کړی، د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی د صهیونیست رژیم د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو او د جنگ د پخوانی وزیر یو او ګلاند پر ضد د هیګ د نړیوالې جنایي محکمې د نیولو د حکمونو په سملاسي او کامل ډول په اجرا کولو ټینګار وکړ. هغه پرون د ملګرو ملتونو د مدافع او دوستانو ډلې د خارجه وزیرانو په انټرنیټي غونډې کې د هیګ د نړیوالې جنایي محکمې لخوا د نتنیاهو او د ګلاند د نیولو د حکمونو صادرېدل د عدالت د ټینګېدا او د صهیونیست جنایتکارانو د ځواب د ورکولو لپاره یو ګام وبله. ویې ویل د دغو حکمونو په کامل او سملاسي ډول اجرا کول په نړیواله سویه د ټولو خلکو غوښتنه ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی بیا ډګی نکړه نړیواله ټولنه دغه راز بیاد د صهیونیست رژیم ملاتړي هیوادونه په تیره بیا امریکا ځواب ویونکي کړي او هغه محاظه کړي ځکه چې دوی د اسرائیلو رژیم په جنګي جنایتونو او نسلکشیه کې شریک دي ځکه چې د بېګنا فلسطینیانو د وژلو لپاره اسرائیلو ته مرګونی وژدي مرګونی وسلې ورکوي او دوی د صهیونیست رژیم د جنایتونو د بندولو لپاره د ملګرو ملتونو په امنیه شورا کې د هر ډول جدي اقدام خنډ کیږي. د اروپایي اتحادیې چارواکي او د ایران استازي په بېلابېلو موضوعګانو باندې خبرې کوي. د اروپایي اتحادیې لوړ رتبه ویان پیټر اسټان وویل چې د دغه اتحادیې د خارجي اقدام د سرویس د مشر مرستیال انریکا مورا د بېلابېلو مسایلو په باره کې د خبر اترو لپاره د ایران د خارجه وزیر د سیاسي مرستیال مجید تخت روانچی سره کتنه کوي. پیټر سټورن پرون په لندن کې ایرنا خبری آژانس ته وویل دغه کتنه به په راتلونکې پنجشنبې ورځې د سویزرلینډ په جنیوا ښار کې وشي. د اعلان شوي پروګرام پر اساس به د ایران د خارجه وزیر سیاسي مرستیال مجید تخت روانچی به بیا په جمعې ورځې په جنیوا کې د دریو اروپایي هیوادونو یعنی د انګلستان د فرانسې او د جرمني له استازو سره کتنه وکړي. د ایران د باندنیو چارو وزارت د ویاند اسماعیل بکایی په کول له دغو دریو اروپایي هیوادونو سره د ایران د خارجه وزیر د مرستیال غونډه به د خارجه وزیرانو د مرستریانو په سویه وشي. اسماعیل بکایی د عزت د حکمت او د مصلحت د اصولو پر اساس له نورو هیوادونو سره د ملګرتیا او د تعامل پر بنسټ د ایران د اسلامي جمهوریت اصولي سیاست په اشارې سره له دریو اروپایي هیوادونو سره د ایران راتلونکي خبرتري په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي سملې د کلنۍ غونډې په څنګ کې له هغو سره د ترسره شویو خبرترو په دوام کې وبللې. هغه زیاته کړه د خبرترو په دغه پړاو کې به چې له هماغه نیویارک څخه پلان شوی دی د فلسطین او د لبنان د موضوع او د اټومي موضوع په شمول د ګڼ شمېر نړیوالو او د سیمه ییزو موضوعګانو په هکله د نظر تبادله او بحث وشي. اسلامي ایران د تیلو د خرڅولو او صادرولو لپاره هیڅ اندېښنه نه لري. د ایران د تیلو وزیر محسن پاک نژاد دغه پوښتنې ته په ځواب کې چې آیا په امریکا کې واک ته د نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ په رسېدا سره د ایران د تیلو د خرڅولو اندازه او کیفیت به بدل شي وویل ایران د تیلو د خرڅولو او د صادرولو په زمینه کې هیڅ ډول اندېښنه نه لري. هغه زمون له خبریال سره په ځانګړې مراکې کې زیاته کړه د ایران د اسلامي جمهوریت د تیلو وزارت د نړیوالو چارو په برخه کې د خپلو کسانو په وسونو باندې تاکیه کولو سره د تیلو د خرڅولو او د صدرولو په زمینه کې هیڅ ډول اندېښنه نه لري. د ایران د تیلو وزیر محسن پاک نژاد وویل ایران کوشش کوي په آسټریا هیواد کې د اوپیک او د اوپیک پلس په راتلونکو غونډو کې د خپلو د تیلو د تولید د کمیدا په زمینه کې محدودیت ونه مني او هماغه راز د هغو شرایطو په دلیل چې لروي د تیلو په بازار کې خپله ونډه وساتو. د ایران اسلامي جمهوریت د امریکا او د سپینې ماڼۍ د لویدیځو متحدانو له بایکټونو سره سره په نړیوالو بازارونو کې د تیلو خرڅول زیات کړي دي او نوي ګواښونې پیدا کړي هم دي. په اسلام آباد کې د پاکستان د پوځ بکونه دیرا شوي دي. زمون خبریال راپور کړی د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې پوځیان دیرا شوي دي او کورونای چارو وزارت یوه خبرپاڼه هم خپره کړې ده. د پاکستان د کورونای چارو وزارت په دغه خبرپاڼه کې ویلي دي پوځیانو ته دغه حکم ورکړل شوی دی چې د ورانکارو کسانو په لیدو سره سملستي په هغوی باندې ډزې وکړي. بل خبر دا چې د پاکستان د اسلام آباد په سرینګر هائی وے کې یو شمېر کسانو په رینجرز ځواکونو باندې د ګاډي په خېژولو سره څلور کسان چې درې رینجرز ځواکونه دي وژلي دي او پنځه رینجرز او پولیس ځواکونه یې سخت ژوبل کړي هم دي. د پاکستان امنیتي سرچینو وویل چې د ورنکارو لخوا په پولیسو رینجرز ځواکونو باندې حملو کې تر اوسه د رینجرز ځواکونو څلور او د پولیسو دوه غړي وژل شوي او له سلو څخه زیات پولیس ځواکونه ژوبل شوي دي چې ډیری مرګ حاله دي. په داسې حال کې چې د تحریک انصاف د احتجاج کوونکو کاروان اسلام آباد ته رسیدلی، لامنیتي کسانو سره دا خوډه پر مهال دوه پولیس وژل شوي دي. د پاکستان کورنۍ چارو وزیر محسن نقوی له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د مرمۍ ځواب په برمۍ ورکول اسان و، خو پولیسو د مرمۍ ځواب په ربړینې ګولۍ او اوښکې بیاونکي ګاز سره ورکړ. د مباشر بلا په نوم د وژل شوي پولیس په اړه ښاغلي نقوی وویل کومو خلکو چې دغه اعتراض کوونکي راغوښتي دي هغه یو هم نه پرېږدو، پر دوی ټولو به عریضه کېږي او مسؤولو کسانو ته به رښتینې سزا ورکول کېږي. د پنجاب پولیسو یو افسر ډاکټر عثمان انور ویلي دي چې د احتجاج کوونکو د مخنیوي پر مهال 119 امنیتي کسان ژوبل شوي دي چې ځینې سخت ټپیان شوي دي او له ډلې د دوو حالت نازک دی. د پاکستان د ټل پر چینار لاره اوس هم تړل شوې ده. زمون خبریال راپور کړی د پاکستان د خیبر پختونخوا صوبې په کورمی سیمه کې د اهل سنت غړي لخوا لقبو یو نیم میاشتې راهسې د اهل تشیو د وګړو لپاره د ټل پر چینار لویه لاره تړل شوې ده، او دغه راز په تیرې پنجشنبې ورځې د مندوري د اوچات او د بګن د سنی سیمو خلکو د اهل تشیو په 200 ګاډو باندې چې خل په کې سپاره وو د درنو وسلو په بریدونو سره له 500 څخه زیات کسان چې ښځې او ماشومان پکې شامل وو په ډېرې بردادۍ سره قتل کړل. اهل سنتو وسلوالو کلیوالو په شپږ میاشتو، اتو میاشتو او 12 میاشتو ماشومانو هم سختې ډزې وکړې، او د یو شپږ میاشتنی ماشوم په خوله کې ډزې وکړې چې دغه چارې ټوله دنیا ولړزوله. اوس هم د کورمې جنسیه په بالشخیل، خارکلی، کونج، علیزای او نورو سیمو کې جنگونه روان دي، او هلته هیڅ اوربند نه دی شوی، او د ځایي حکومت لخوا د اوربند خبره بیخي دروغ ده. د پاکستان د کورمی توری او بنګخ قبیل وایي چې د لارې د ساتلو مسؤلیت د حکومت او د پوځ پر غاړه دی، او دوی اهل سنت ترهګرو ته پوره اجازه ورکړې ده چې د شیعه مسلمانانو په ګاډو او سپرلیو باندې حملې وکړي او هغه په ظلم او بېدردۍ سره ووژني. د پاکستان د کورمی توری او بنګخ قبیل دغه غوښتنه لري چې د ټل پر چینار لارې د ساتلو مسؤلیت باید توری حکومتي ملیشا ځواکونو ته وسپارل شي، او هغه کسان چې په لارو کې په توری او بنګخ قبیلو باندې حملې کوي باید سزا شي. د پاکستان د کورمی توری او بنګخ قبیل د ډیپټی کمشنر جاوید الله مسعود له سیمې څخه بل زیاته د ټرانسفر کولو او ورته د سختې سزا ورکوله غوښتنه کوي، او وایي چې هغه له ترهګرو سره مرسته کوي او د ترهګرو ملاتړی هم دی. د غرض خبرونه وایي چې د پراچینار په سیمې او شاوخوا سیمو کې د خوراکي شیانو د درملو سخت کمښت راغلی دی، او ناروغان درمل او دوایانې نه لري. قدرمن اوریدونکو، اوس به یو راپور واوړئ چې له افغانستان سره د اړیکو په پراخولو د روسیې ټینګار دی.
روسیې له افغانستان سره په اقتصادي او سوداګریزو برخو کې د اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ یا احمد تکل وایي د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف د سرپرست حکومت د بهرنیو چارو له وزیر مولوي امیر خان متقی سره لیدلی، او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی. نوموړی زیاتوي په دې ناسته کې د افغانستان او روسیې پر دوه اړخیزو اړیکو او په ځانګړي توګه پر اقتصادي همکاریو، پانګونې او ترانزیت خبرې شوې دي.
د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي ښاغلي زمیر کابلوف د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. په دغې ناسته کې د افغانستان او روسیې پر دوه اړخیزو اړیکو او په ځانګړې توګه پر اقتصادي همکاریو، پانګونې او ترانزیت باندې خبرې اترې وسوې. د بهرنیو چارو وزیر د روسیې فدراسیون سره د افغانستان اسلامي امارت اړیکې مهمې وبللې، او ټینګار یې وکړ چې د دواړو هیوادونو اړیکې باید اقتصادي همکاریو او سوداګرۍ ته پراخې شي.
حافظ یا احمد تکل دغه راز وایي د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د روسیې فدراسیون سره د سرپرست حکومت اړیکې مهمې بللې، او ټینګار یې کړی چې له دواړو هیوادونو اړیکې باید اقتصادي همکاریو او سوداګرۍ ته پراخې شي. همدارنګه مولوي امیر خان متقی د افغانستان او روسیې ترمنځ په لوړه کچه د پلاو تګ راتګ مهم بللی، او ویلي دي چې د تیر کال په اوږدو کې د سرپرست حکومت ګڼ چارواکي په روسیه کې ناستو ته بلل شوي دي.
همداراز متقی صاحب د افغانستان او روسیې ترمنځ په لوړه کچه د پلاو تګ او راتګ مهم وباله، او زیاته کړه چې د تیر کال په اوږدو کې د افغانستان اسلامي امارت ګڼ چارواکي په روسیه کې ناستو ته بلل شوي دي.
دغه راز په دې ناسته کې د روسیې ځانګړي استازي ویلي چې هېواد غواړي له افغانستان سره خپلې اړیکې په اقتصادي او سوداګریزو برخو کې پراخې کړي. زمیر کابلوف زیاته کړي چې هیواد په پام کې لري په نږدې راتلونکو کې د روسیې لوړ پوړی پلاوی کابل ته راولیږي تر څو سرپرست حکومت له مشرانو سره د لوړې کچې خبرې وکړي او ګڼو برخو کې د همکاریو د پراختیا پر امکاناتو بحثونه وکړي.
دغه ډول په ناسته کې د روسیې ځانګړي استازي هم په خپل وار سره خبرې وکړي او ویې ویل چې هیواد یې غواړي افغانستان سره خپلې اړیکې اقتصادي او سوداګریزو برخو کې پراخې کړي. زمیر کابلوف همداراز وویل هیواد یې په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې د روسیې لوړ پوړی پلاوی کابل ته راسي او د افغانستان اسلامي امارت لوړ پوړو چارواکو سره د لوړې کچې خبرې اترې ولري او ګڼو برخو کې د همکاریو د پراختیا پر امکاناتو بحثونه وکړي.
بلخوا د سیاسي چارو کارپو عبدالجمیل شیرانی کابل ته د روسي پلاو تګ راتګ د سرپرست حکومت د رسمیت پیژندلو په برخه کې یو پیل بولي او په دې اړه داسې وایي:
دا د دې لپاره مقدمه ده چې کله یو جګپوړی پلاوی د یو ملک یا دغه داسې لوی هېواد جګپوړی پلاوی کابل ته راځي، نو دا په دې معنا لري چې یو څوک په رسمیت نه پېژني، د چا سره لایق نه لري، د چا سره رسمیت پېژندنه نه لري، تعامل نه لري. نو بیا کله جګپوړی هاته ټیټ رتبه هاته نه راځي، نو کله چې جګپوړی هاته راځي د یو ملک په لوړه سطحه، دا معنا لري چې د دې دپاره به یو زمینه برابرېږي چې تر څو د اسلامي امارت ته ډاډ ورکړي. کابل د دې خبرو نه داسې معلومېږي چې دوی کوشش کوي چې دوی
روسیا یو له هغو هیوادونو څخه دی چې له افغانستان سره ښې اړیکې لري او په دې وروستیو کې اعلان کړی چې غواړي طالبان د ممنوع ډلو له لیست څخه وباسي. فضل غنی حقمل، تهران راډیو، کابل.
د صهیونیست رژیم کابینه له حزب الله سره دوربند موافقه تصویبوي. زمون خبریال راپور کړی د اسرائیلو د جنایتکار رژیم یو لوړ رتبه چارواکی وویل چې د دغه رژیم کابینه به نن غونډه وکړي چې د لبنان له حزب الله غورځنګ سره دوربند موافقه تصویب کړي. او د لبنان یو چارواکی هم ویل واشنگتن بیروت ته ویلي دي چې په څو ساعتونو کې به دوربند موافقه اعلان شي. د امریکا اکسیوس انټرنیټ سایټ د امریکا د یو لوړ رتبه چارواکی په کول چې نوم یې نه دی اخیستل شوی وویل اسرائیل او لبنان دوربند موافقې د شرطونو په حق له موافقه کړې ده. او د اسرائیل یو چارواکي هم رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې کابینه کلک هوډ لري چې د لبنان له حزب الله سره دوربند موافقه تصویب کاندي. اسرائیل په لبنان کې د حزب الله غورځنګ له ځواکونو څخه سخته ماتې خوړلې ده او ځکه خو اوربند ته تیار شوی دی. اسرائیل یوازې په هوایي بریدونو کې برتری لري او هغه یوازې په ملکي وګړو او بیخ بینایي تاسیساتو بریدونه او حملې کوي او په ځمکني جنگ کې له حزب الله څخه سخته ماتې خوړلې ده. اسرائیل داسې فکر کاوه چې په ځمکني جنگ کې به حزب الله ته شکست ورکړي، خو دغه ارمان نه دی پوره شوی او هیڅکله به هم پوره نه شي. دا په داسې حال کې دی چې اسرائیل پرون بیا د لبنان په ځای ډېرې حملې وکړې او د لبنان په جنوب کې جنگ سخت شوی. حزب الله غورځنګ هم پرون د اسرائیلو د مرکزونو پر ضد له 500 څخه زیاتې حملې وکړې چې ډېری بریالۍ وې. د اسرائیلو پوځ خبرداری ورکړی دی چې دوی به د بیروت په جنوبي سیمو کې د حزب الله غورځنګ په مرکزونو او هدفونو باندې حملې وکړي. بل خبر دا چې د ایټالیا خارجه وزیر انټونیو تاجانی وویل چې د جی و ډلې غړي هیوادونه د هیګ د نړیوالې جنایي محکمې لخوا د اسرائیلو د لومړي وزیر نتنیاهو او د جنگ د پخواني وزیر یو او ګلاند پر ضد د نیولو د حکمونو د صادرېدا په حق له دی وګړ دریز د غوره کولو کوشش کوي. هغه زیاته کړه زموږ د دغه موضوع په حق له متحد کې داته ضرورت لرو. صهیونیست رژیم د لبنان په پلازمینه او نورو سیمو باندې بریدونو ته دوام ورکړی. ایرنا خبری اژانس راپور کړی خبری سرچینو د لبنان د پلازمینه بیروت په جنوب کې په زاهیه او نورو سیمو باندې د تیریګرو صهیونیست رژیم د هوایی حملو د خبر ورکړی دی. صهیونیست رژیم پوځ پرون مازیګر د بیروت په جنوب کې په زاهیه سیمې باندې حملو کې په هارا، حریک، اول اغابیری، المشرقیه، الشیا او السان تیری سیمو کې په څو کورونو باندې بمباریانې کړي دي. د لبنان خبری اژانس هم د لبنان په جنوب کې په نبتیا ولسوالۍ کې په زهرانی سیمې باندې د اسرائیلو د حملې خبر ورکړ او زیاته کړه په تیر هرپا سیمې باندې د صهیونیست رژیم د پوځ په هوایي برید کې څو خری شهیدان شوي دي او صهیونیستانو له دغو حملو سره په یو وخت د الخیام خرګي په ځینو سیمو باندې هم بمباری کړي دي. الجزیرې ټلویزیون هم ویل د صهیونیست رژیم جنگی الوتکو د لبنان په باغلبګ ښار کې په الاسیره محلی او د باغلبګ په لویدیځ کې په تمنین، الپوپا او بیت مشیک خرګیو باندې هم بریدونه وکړل. د لبنان په سیدا کې په الغاریه خرګي باندې د صهیونیست رژیم په حمله کې درې خری شهیدان شوي دي. د لبنان په سور ولسوالۍ کې په البز لارې باندې د سیهانس رژیم د پوځ په هوایي برید کې هم شپږ کسان شهیدان او څلور نور ژوبل شوي دي. د لبنان حزب الله غورځنګ هم د سیهانس رژیم جنایتونو ته په ځواب کې د نیوکې فلسطین په شمال کې په ډیرو سیمو باندې توغندوي او د بې پیلوټ الوتکو حملې کړي دي. د لبنان حزب الله د نیوکې ټاټوبه په شمال باندې توغندي ورويشتلې. هیرنا خبري اژانس راپور کړی د سیهونیس رژیم رسنیو د فلسطین د نیوکی ټاټوبه په شمال باندې د لبنان د حزب الله ځواکونو د توغندوي حملو او د نهریا سیهونیس میشته خرګي د برېښنا د غوڅېدا خبر ورکړ. اکا خبري سایر د سیهونیس رژیم د رسنیو په کولویل چې د لبنان نه جنوب څخه کابل لس توغندي د فلسطین په نیوکی ټاټوبه باندې وشتل شوې دي. د سیهونیس رژیم رسنیو په نهاریا سیهونیس میشته خرګیو باندې د یو شمیر توغندې د لګیدا په دغه سیمه کې د برېښنا د غوڅېدا خبر ورکړ. د اسرایل رسنیو چې د لبنان د حزب الله له توغندوي حملو وروسته د نیوکې فلسطین په شمال کې اور لګیدلی دی او یو شمیر ګاډو ودانیو ته تاوانونه رسیدلي دي او په نهاریا سیمه کې دوه سیهونیسټان ژوبل شوي دي چې یو پکې مرګي حاله دی. بل خبردار چې د فلسطین حماس غورځنګ د پوځي څانګې ایزودین کسان غونډ پرون په غازی ترنګ کې د سیهونیس رژیم د یو مرکا وټنګ د تباه کولو او د څو پوځیانو د ژوبلېدا خبر ورکړ. دغه غونډو ویل په لیاسین یو سل پنځه ډالر راکټ سره د غازی ترنګ په شمال کې په بیت لاهیا خرګي کې په الحبیتا واټ کې د سیهونیس رژیم یو مرکا و څلور ډالر ټنګ تباه کړی دی. د حماس غورځنګ غړیو دغه راز په بیت لاهیا کې له لسو عسکرو سره نښته کړې ده چې له کبله یې هغه وژل شوي یا ژوبل شوي دي. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ.
زتمن اوریدونکو اوس بیوا سیاسی تبصرہ در تروڼاندی کوچ د سیهونیس رژیم پر ضد د عملیاتو په نوی پړاو سره د لبنان د حزب الله د قدرت ننداری تروڼاندی کېدل نومیږي. د لبنان اسلامي مقاومت غورځنګ حزب الله په بیساري ډول په نیوکې ټاټوبه کې د سیهونیس رژیم د پوځ د مرکزونو پر ضد پراخ عملیات ترسره کړي دي. په لبنان باندې د سیهونیس رژیم له پراخو حملو سره سره حزب الله غورځنګ هماغه راز خپلو عملیاتو ته دوام ورکوي او دغه غورځنګ په بې پیلوټ الوتکو توغندۍ سره په نیوکې ټاټوبه کې د اسرایلو په حساسو پوځي امنیتي او استخباراتي مرکزونو باندې بریدونه کړي. د سیهونیس رژیم د پوځ پر ضد د لبنان د حزب الله پوځي عملیات نه یوازې کم شوي نه دي، بلکې په تیرو څو ورځو کې ډېر زیات شوي هم دي. د لبنان اسلامي مقاومت غورځنګ حزب الله په تیرې یکشنبې ورځ د اسرایلو د نیوګرو ځواکونو پر ضد کابو 50 عملیات وکړل. د اسرایلو یولس نیوکې خرګي، دولس پوځي ګاډې، د توپونو دوه مرکزونه او د پوځي ځواکونو لس مرکزونه او شپږ مرکو ټانکونه تباه شوي هم دي. د نیوکې ټاټوبو دننه په نورو ښارونو تلاوي باندې د توغندیو ویشتلو هم بېساري تاوانونه او مره ژوبلې اړولې دي. د سیهونیس رژیم د جنگ د کابینې په خوانی غړي بنیګان ته دغه رژیم د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو د کړچار په حق له خبرداري ورکړه او ویل باید له ځانه وشرمیږو. د سیهونیس رژیم د حکومت د مخالف ګوند مشر یایر لپید هم د اوسنی حالت په بیانولو سره ویل په غازی ترنګه کې د اسرایلو یو سل یو بندیان شته. د اسرایلو اته سوه څلور پوځیان وژل شوي او دولس زره نور ژوبل شوي. اقتصاد دړې وړې کېدا په حال کې دی. په داسې شرایطو کې چې د لبنان حزب الله په تلاویو باندې حملې کوي او د جنگ لګښتونه هم میلیونونو ډالرو ته رسیدلي دي. که څه هم سیهونیس رژیم د لبنان په بېلابېلو سیمو باندې خپلو غیر انساني حملو ته دوام ورکوي، خو حزب الله غورځنګ هم د اسرایلو په پوځي ځواکونو حملې سختې کړي دي. د لبنان د حزب الله غورځنګ د سیاسي شورا مشر محمود کاماتی په تلاویو باندې د دغه غورځنګ د وړ مورځې پراخې حملې په بیروت باندې د بمبارۍ په مقابل کې د تلاویو د بمبارۍ د معادلې د اجرا په چوکاټ کې وبللې اوی ویل حزب الله غورزنګ به هیڅ کله دوښمن ته د لبنان په خوره کې د ډیره کې د اجازه ورنکړي. د لبنان حزب الله په خپل هیواد کې په ملکی واګړو باندې د حملو په مقابل کې په تیرو څو ورځو کې د نیوکی فلسطین په شمال کې په صهیونیست میشته خرګیو او مرکزونو باندې ډیری حمله په اجنډا کې شامل کړي دي. او حزب الله تر اوسه د سلګونو توغندې په وشتلو سره د صهیونیست رژیم د پوسو مرکزونو باندې بریدونه کړي. د سیمې بدلونونه او د لبنان د حزب الله غورځنګ رول بولو د صهیونیست رژیم معادلات ګډوډ کړي دي او د صهیونیستانو د سیاسي او سپیره هدفونه یې شنډ کړي هم دي. صهیونیست رژیم د امریکا د لویدیځو هیوادونو د ملاتړ وړ خبري چینلونو په پراخو تبلیغاتو او پروپاګاندو سره د مقاومت د مشرانو په شهیدولو کې د خپلو ترهګرو اقداماتو د توجیه کولو کوشش کوي. د صهیونیست رژیم د تبلیغاتو د ادګانو په پټه په فلسطین او لبنان کې د مقاومت مشرانو شهادت نه یوازې د مقاومت ډلو د مبارزې او عملیات بل نه کړه، بل دغه مقاومت ډلو په ډیر قدرت سره له صهیونیست رژیم سره مقابله کړې ده او د مقاومت ډلو د عملیاتو د پراخېدا په نتیجه کې هغوی بریالي شوي هم دي. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
گلونه دیر دی گران آوریدون کوز مر سلامونه او نیکی هیلی بمانی. د ایران د معاصر ویارونو د خبرونه له دوهمه برخه سره زفاطمی له خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو په خدمت کې حاضر شویو. په دغه برخه کې به د ایران د اسلامي جمهوریت د یو لوی سانسپو سعید کاظمی اشتیانی سره بلد شو، په دې هیله چې تر پایه له موږ سره ملګرتیا وکړئ. له یوې دمې نه وروسته راګرځو ستاسو خدمت ته.
ګرانو دوستانو، د ایران د معاصرو یا اوسمهاله ویاړونو څخه نن تاسو ته ډاکټر سعید کاظمی اشتیانی معرفي کوو. شاید تاسو یې نوم اورېدلې نه وي، خو اشتیانی یو داسې لوی ساینس پوه و چې هم په ایران او هم په بهرو هیوادونو کې یو پیژندل شوی علمي شخصیت و. هغه د بنیادی حجراتو او د شنډو میرمنو د درملنې په ډګر کې لوی خدمتونه کړي دي. هغه د جینیټکس په زمینه کې پی ایچ ډی درلودله او په ایران کې د رویان څېړنتون په جوړولو سره د بنیادی حجراتو د تولید په ټکنالوژۍ کې د ایران په پرمختګ کې د پام وړ رول ولوباوه. دغه لوی ساینس پوه په 1340 لمریز کال کې په تهران کې زیږیدلی و. د هغه د ځوانۍ پړاو د اسلامي انقلاب د مبارزاتو سره هم مهاله و. ډاکټر اشتیانی په 1450 لمریز کال کې د فیزیوتراپی په برخه کې د ایران د طب په پوهنځي کې شامل شو. د اسلامي انقلاب پر مهال او بیا په ایران باندې د عراق د بعث رژیم د یرغل په وخت اشتیانی جبهې ته لاړ او د تحصیل له ډګره لرې پاتې شو. بالاخره 11 کاله وروسته د 1498 لمریز کال کې هغه د فیزیوتراپی په برخه کې ماسټری ترلاسه کړه.
په 1408 هجری لمریز کال کې اکثره پیسې چې له ایرانه وتلې د زړه د ناروغیو او د شونډو میرمنو د علاج پورې تړاو درلوده او ګڼ شمېر ناروغانو د علاج لپاره بهر ته تللی او له ځان سره یې په زرګونو ډالره پیسې وړلې. سید کاظمی اشتیانی د مسلې ته په کتو سره د شونډو میرمنو د علاج په فکر کې شو. په دې خاطر له فیزیوتراپۍ نه خپلې څېړنې جینیټیک ته واړولې او خپل رشته یې بدله کړه او په هیواد کې د شونډو د درملنې لپاره یو تحقیقاتي مرکز جوړ کړ. ډاکټر کاظمی له زیاتو هلو ځلو وروسته د رویان د څېړنتون بنیاد کېښوده چې بیا وروسته په یو لوی تحقیقاتي مرکز باندې بدل شو. اوس د بنیادي حجراتو په زمینه کې د ایران د اسلامي جمهوریت د پام وړ پرمختګ د اشتیانی د هلو ځلو په خاطر دی. د دغه څېړنتون د تولید مثل او بای یو ټکنالوژي په ډګر کې په 1991 میلادي کال کې د ډاکټر کاظمی اشتیانی په مدیریت سره کار پیل کړ. یو کال وروسته د رویان څېړنتون د آی وی اف په رودې سره د لومړي ماشوم د زیږېدو لپاره د زمینې په برابرولو بریالی شو. اوس دغه مرکز دومره پرمختګ کړی چې هر کال د زرګونو شنډو میرمنو او نارینهو علاج کوي او اولادونه یې پیدا کیږي.
زیاته پوها، هوښیارتیا، پیاوړی مدیریت، ژمنتیا، اخلاص او ایمان سبب شو چې ډاکټر کاظم اشتیانی د خپل ژوند په لنډ موده کې د بنیادی حجراتو د شنډو میرمنو د علاج او د کلونینګ په برخو کې د پام وړ بریاوې ترلاسه کړي. په 2015 میلادي کال کې د کلونینګ له لارې په ایران کې په اول ځل د پسه تولید هم د ډاکټر اشتیانی د څېړنو په برکت وشو. ډاکټر کاظمی اشتیانی د ایران د طبي علومو د پوهنځي او د رویان څېړنیز مرکز له مدیریت سره هممهاله د جنیټیک په زمینه کې زده کړو ته دوام ورکړ او په 1999 میلادي کال کې په وتلې نمبرو سره یې پی ایچ ڈی ترلاسه کړه. په ایران کې په اول ځل په آی وی ایف طریقے سره د ماشوم زیږیدا، په آی سی ایس آی طریقے سره د دویم ماشوم زیږیدا، د یخ شوی اسپرم د پچکاری کولو په طریقے سره د ماشوم زیږیدا، د بنیادی حجراتو تولید د ډاکټر کاظمی اشتیانی له علمی لاسترونو څخه بلل کیږي. په 2003 میلادی کال کې کله چې ایران په لیبارټریو کې په مصنوعي توګه د بنیادی حجراتو په تولید کې بریالی شو، ایران د نړۍ د هغو لسو هیوادونو په ټول کې راغی چې د دې کار وړتیا یې درلودله.
ډاکټر کاظمی اشتیانی همدارنګه په ایران کې د ماشوم د نو د وینو لومړی زیرمتون رامنځته کړ، خو د نو د بند یا حجراتو نه استفاده وشي. هغه هیڅکله هم په آرام کښېناستلی نه دی او هر ورځ به یې د رویان د پرمختګ لپاره هڅه کول او په ډېره لنډه موده کې زیاتې علمي لاسته راوړنې ترسره کړې. کاظمی اشتیانی په نړیوال ډګر کې د ایران د اسلامي جمهوریت د نوم په مطرح کولو کې زیات رول لوبولی او په نړیوالو معتبرو علمي کانفرنسونو کې د ایران د لاسته راوړنو استازیتوب کول. د حجراتو ورته کول حجراتي علاج په ایران کې دوه نوي علمونه و چې د پرمختګ لپاره د 2002 میلادي کال کې کاظمی اشتیانی اساسي اقدامات وکړ. د دغو څېړنو بریالۍ پایلې د اسلامي انقلاب له معظم لارښود سره هم شریک شوی دی او رهبر هم د ساینس پوهانو سره د ملاقات غوښتونکی شو. د ایران د ساینس پوهانو د ټولنې په وینا د اسلامي انقلاب معظم لارښود له ځوانانو د ساینس پوهانو څخه ملاتړ کوي. د اسلامي انقلاب معظم لارښود په خپلو ویناوو کې د کاظمی اشتیانی څخه د علمي جهاد د بیلګې په توګه یادونه کړې ده. د اسلامي ایران د معظم لارښود په 2001 میلادي کال کې د رویان له څیړنتون څخه په کتنه کې وویل د هغه د هلو ځلو او کوششونو او د هغه د کار او مدیریت د رودې په خاطر له اشتیانی سره مې مینه درلوده.
ګرانو دوستانو، د 2003 میلادي کال په ستمبر میاشت کې د ایران د ملي ریډیو ټلویزیون د خبر د چینل مجری یو خبر داسې پیل کړ: د ایران اسلامي جمهوریت د نړۍ د لسم هیواد په توګه بریالی شو چې د انسان بنیادی حجرات تولید او تکثیر کړي. دا د نړۍ په کچه یوه لویه لاسته راوړنه ده چې د طب په علم کې د یو انقلاب سبب شوې. دا لاسته راوړنه د رویان څیړنتون د مؤمنو او ژمنو څیړونکو د هلو ځلو پایله ده. د کاظمي اشتیانی دا خبره چې اوس ژوندی یو باید څومره چې کولی شو کار وکړو څو مؤثره واوسو. نن سبا د ډاکټر کاظمي اشتیانی د هلو ځلو پایلې د ایران په مختلفو سیمو کې د مرغلرو په شان ځلیږي. په 1948 میلادي کال کې د حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها نومې کلینیکونو جوړېدا د ډاکټر آشتیانی لا پاتې کارونو څخه دي. ارواښاد ډاکټر کاظمي آشتیانی د سپېڅلې دفاع پر مهال زاهدان ته لاړ او هلته یو سنبال کلینیک جوړ کړ او د هغه ځای محروم او بې وزله خلکو ته هم خدمت وکړ.
عزیزانو، له بده مرغه په 2015 میلادي کال کې ډاکټر کاظمي آشتیانی د زړه ستونزې له امله وفات شو او د ایران ولس یې داغدار کړ. د کاظمي آشتیانی له وفات وروسته د اسلامي انقلاب معظم لارښود یو پیغام صادر کړ: په ډېره خواشینۍ او تلخ کامۍ سره د مؤمن او جهادي ساینسپو مرحوم ډاکټر سعید کاظمي آشتیانی د وفات خبره ترلاسه کړ او د هغه ارزښناکه شخصیت چې د هیلې او د نوښت ستنه و په نشتون خواشینۍ شوم. هغه د انقلاب یو صالح اولاد و او له هغه څخه یې و چې د هیواد د علمي ځلاند زیری ورکوئ. د رویان مؤسسه چې د بایو ټکنالوژۍ د نوښتګرانو ارزښناکه ټولګه ده، په خپلو لاسته راوړنو او پرمختګ کې د آشتیانی د همت، ایمان او هلو ځلو مدیون دی. اوس هغه څراغ چې ډاکټر کاظمي آشتیانی د بنیادي څیړنو لپاره بل کړی دی لا هم ځلیږي او دغه بیرغ د پوهنتون د ډګر د مجاهدینو په لاس کې دی او د ایران اولادونه به د علم لوړې څوکې ترلاسه کوي.
تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو، د ایران د اوسمهاله پوهانو او مهمو شخصیتونو په هکله دا پروګرام په همدې ځای پای ته رسی. هیله ده چې ښه استفاده مو ترې کړې وي. نو اجازه راکړئ.
د خدای په امان. Thank you.
د غزې پر وړاندې د نړۍ شرمېدلې وجدان.
د تهران رادیو ګرانو اوریدونکو خېچاري عزیزانو د خبرونې په دې شیبو کې ز فاطمی لخپل محترم همکار
امان الله زمانی
سره ستاسو خدمت ته حاضر شوم چې د فلسطین په غزې ترنګ کې له نسل کوشي سره په مخامخې دا کې د دنیا شرمېدلې پېژدان او زمير پاکله ځانګړي پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولرئ.
ګران دوستانو، د فلسطین د حماس غورځنګ د طوفان الاقصی عملیاتو نړۍ د لویدیځو هیوادونو د نړیوالو سیاستونو په هکله د نړیوالې بې عزتۍ او د اخلاقي بیا کتنې نوي پړاو ته ورننه بسله. طوفان الاقصی عملیات په پوځي، کلتوري او ځان باندې د تکیې په اړخونو سره د فلسطینیانو د غصب شویو ځمکو او د چورتالان شویو حقونو د بیرته ترلاسه کولو لپاره یوه هڅه وه. طوفان الاقصی عملیاتو دنیا د لویدیځو هیوادونو د نړیوالو سیاستونو په اړه د نړیوالې بې عزتۍ او د اختلافي او د اخلاقي بیا کتنې نوي پړاو ته ورننوسله. د طوفان الاقصی د عملیاتو په رامنځته کېدا سره د دغو حملو کلتوري اړخونه سبب شول چې په دغو ډګرونو کې نوي مفاهیم رامنځته شي. د نړیوالې دا د کلتوري ځوړتیا په مقابل کې د مقاومت نړیوالې دل د طوفان الاقصی د عملیاتو یوه کلتوري بیلګه ده. د مقاومت نړیوالې دل او د اسرائیلو د ماشومانو د وژونکي رژیم په مقابل کې د فلسطین د خلکو د جایزو مقاومتونو ملاتړ د سینوستي رژیم د جنایتونو په غندلو کې په ټولو لویدیځو هیوادونو، امریکا او په ټولو اروپایي هیوادونو کې په پراخو مظاهرو کې لیدلای شو. دغه لیدتوګی شته چې د طوفان الاقصی د عملیاتو د یوې بریا په توګه د مقاومت نړیوال کېدل د یوه نرم نړیوال انقلاب ګړندی کېدل دي.
د لویدیځو هیوادونو د تحقیقاتي مرکزونو په نویو مطالعاتو کې داسې شواهد او نښې نښانې وړاندې شوي دي چې ښودنه کوي د فلسطین په غزې ترنګ کې د انساني غمیزې رامنځته کېدا د نړۍ ملتونه د فلسطین په مسلې کې له ملتونو ورهاخوا کرچار غوره کولو ته ورکاژلي دي. په همدې اساس ملتونه له خپلو حکومتونو څخه په خپلواکه ډول صهیونیز رژیم د فلسطین په غزې ترنګ کې د انساني غمیزو د رامنځته کولو په دلیل وغان. په فلسطین او ټول اسلامي دنیا کې د مقاومت بهیر توانېدلې بیلابیل ملتونه د انساني ارزښتونو د اساسي چورلیزونو ګیر چا پیر راغوند کړي. په بیلابیلو هیوادونو کې د ولسی غبرګونونو زیاتېدل سبب شول چې د دوی حکومتونه هم په غزې ترنګ کې د صهیونیست رژیم د نسل کشي او د جنگي جنایتونو په موضوع کې د عمومي افکارو د دوام په وجه له چوپتیا غوره کولو خارج شي. په غزې ترنګ کې د صهیونیست رژیم له جنایتونو او د فلسطینیانو د نسل کشي څخه د کرکې په څرګندولو کې د دنیا د ملتونو ولولې ته په پام سره د نړۍ رسنۍ هم ونتوانې دلی په دې اکله بے تفاوته ووسی. د امریکا او د نړیوال صهیونیزم تر سلطې لاندې رسنیو یوازې د غزې د جنگ په اکله د خلکو په خبرګون او د مظاهرو په منعکسه کولو کې بسنه وکړه. په نړیوال ډګر کې یو شمیر مطرح او پیژندل شوی رسنیو په دې اکله دریز غوره کړ.
دوستانو، د بریتانیا ګارډین ورځپاڼې د فلسطین د غزې تړنګ د جنگ او د اسرائیلو د جنایتونو په هکله لیکلي د بې عزتۍ خبره ده چې لویدیځو هیوادونو د فلسطین د غزې تړنګ د ملکي وګړو په وژنو کې د اسرائیلو لپاره اسانتیا رامنځته کړې او د ځان د دفاع د حق له دروغو تر ډک نوم لاندې د سینوستي رژیم په نامتناسبو اقداماتو باندې د تایید ټپه وهي. هغه څه چې نن ورته ضرورت لرو د غزې د جنگ پای ته رسیدل دي، خو اسرائیلو د دغه جنگ ختمېدل ناممکن کړي. د بریتانیا ګارډن ورځپاڼې د غزې په جنگ کې د اوربند د ضرورت په هکله په یوه راپور کې د اسرائیلو لخوا د غزې تړانګې د څه د پاسه 1300 خلکو په شهادت رسیدل ته په اشارې سره ټینګار کړی چې د فلسطین د غزې تړانګې خونړیو پیښو د قاعدمند نظم او د نړیوالو ارزښتونو د ادعا کوونکو په توګه د لویدیځو هیوادونو حیثیت ته ستر ګوزار ورکړی دی او دا حیثیت به زر احیا نشي. ګارډین ورځپاڼې زیاته کړې چې د سایونیستي رژیم لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو په غزې تړانګه کې له اوربند سره په مخالفت کولو چې د هغه د جنگ غواړي او د افراطي کابینې غوښتنه ده په قدرت کې د خپل ځان د پاتې کولو لپاره هڅه کړې. د انګلستان ګارډین ورځپاڼې د خپل راپور په پای کې اعتراف کړی چې د بې عزتۍ خبره ده چې په لویدیځو هیوادونو کې سیاستوالانو او چارواکو د فلسطین د غزې تړانګې د خلکو پر ضد ټول اقدامات تایید کړي دي. حتی که چیرې اسرائیل د طوفان الاقصا له عملیاتو وروسته د غچ اخیستلو حق ولري، دغه انتقام او غچ اخیستل باید په پراخه سویه د بیګناه ملکي وګړو د وژلو سبب نشي.
د فلسطین په غزې تړانګې کې د اسرائیلو د جنگي جنایتونو په موضوع کې د لویدیځو حکومتونو په بې عزتۍ او چوپتیا کې د پام وړ او جالب ټکی اوربند ته د اسرائیلو د مجبورولو لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیکلو په ویټو کولو کې د امریکا رول دی. امریکا تیرونۍ د غزې تړانګې د جنگ له پیلېدا وروسته د دریم ځل لپاره د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د اوربند لپاره د الجزایر هیواد د وړاندیز شوي پریکړه لیک مسوده ویټو کړه. ملګرو ملتونو د امنیت شورا دیارلس غړیو د الجزایر هیواد لخوا وړاندې شوي وړاندیز پریکړه لیک ته مثبتې رایې ورکړې، خو امریکا دغه پریکړه لیک ویټو کړ. بریتانیا هم په غزې تړانګې کې د اوربند د ټینګولو لپاره د الجزایر وړاندیزي پریکړه لیک ته سپین رایه ورکړه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لینډا توماس ګرینفیلډ مخکې ګواښ کړی و واشنگټن غواړي د فلسطین په غزې تړانګې کې اوربند ته د اسرائیلو د ژمن کولو په هکله د پریکړه لیک مساویده یو ځل بیا ویټو کړي. هغه په یوې مسخره کوونکې ادعا کې وویل د پریکړه لیک تصویب د لکولای شي د جنگونو د بندولو لپاره د امریکا د قطر مصر او د اسرائیلو ترمیاز خبرې اترې تر اغیز لاندې راولي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لینډا توماس ګرینفیلډ دا وکړه یوې موافقې ته رسیدا پرته چې پکې د حماس غورځنګ لخوا د ټولو اسرائیلي یرغمل شویو کسانو د خوشي کولو پر ضرورت باندې ټینګار شوی وي، له قید و شرط پرته او سمدستي د اوربند غوښتنه پایداره سوله ځان پسې نشي درلودلی.
دوستانو، د فلسطین په غزې تړانګه کې د اوربند لپاره د وړاندیزې شوي پریکړه لیکونو په هکله د امریکا له دریم ځل ویټو کولو وروسته په ملګرو ملتونو کې د چین استازي وویل د امریکا ویټو کول غلط پیغام ورکوي او د فلسطین د غزې تړانګې حالت له خطرناکې سوي ته رسوي. په ملګرو ملتونو کې د چین استازي ویلي د فلسطین په غزې تړانګه کې له اوربند سره د امریکا مخالفت د اسرائیلو لخوا د فلسطینیانو د وژنې د دوام له اجازې ورکولو سره هیڅ تفاوت نه لري. روسیې د امریکا لخوا د اوربند د پریکړه لیک له ویټو کولو وروسته واشنگټن د فلسطین په غزې تړانګه کې د اسرائیلو لخوا د فلسطینیانو په عامې وژنې کې شریک بللی او هغه یې غندلی. په ملګرو ملتونو کې د روسیې فدراسیون د دایمي استازي لومړی مرستیال دیمیتری پولینسکی ویلي امریکا د ملګرو ملتونو د کارکونکو په ګډون چې په غزې تړانګه کې له خلکو سره د مرستې لپاره هڅه کوي، د ماشومانو او د ښځو په ګډون په زرګونه ملکي وګړي په مرګ محکوم کړي دي. د ځینو قوانینو، نظم او د ډیموکراسۍ، د بشري حقونو، سولې او د امنیت په هکله ښکلي خو له منځته شي ډېرې خبرې کولی شو وویل، خو نن سبا د دغو خبرو په حقیقي ارزښت پوه شوي یو، ځکه چې امریکا غوره وګڼله د اسرائیلو په وحشانه اقداماتو کې شریکه پاتې شي.
د الجزائر دایمي استازي عمر بن جامع د خپل هیواد د وړاندیز پریکړه لیک د مساوده په اکله داغي نکړه. امنیه شورا ته د وړاندې کړې شوې پریکړه لیک مساوده د بشر دوستانه اوربند او د غزې تړانګې ټولو سیمو ته له کوم خنډ پرته د مرستو در رسولو غوښتنه کوله. عمر بن جامع وویل دغه مساوده د غزې تړانګې د خلکو په زور له کډوالولو سره د مخالفت کولو او د غزې تړانګې په اکله په هیکي د انصاف د نړیوال محکمې حکم ته د پایبندۍ کولو غوښتنه کوي. دې ته په پام سره چې په هیکي د انصاف د نړیوال محکمې د حکم د صادرېدا یوه میاشت تیریږي، خو په عمل کې هیڅ بدلون نه دی رامنځته شوی او اوس وخت را رسېدلی دی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل مسؤلیت باندې عمل وکړي. په ملګرو ملتونو کې د الجزایر استازي عمر بن جامع ټینګار وکړ دغه پریکړه لیک ته رایه ورکول د فلسطینیانو د ژوند د حق ملاتړ ګڼل کیږي او ورسره مخالفت کول د فلسطین د غزې تړانګې په خلکو باندې د لوږې د ورتپلو په معنا دی. د بخښنې د نړیوالې مؤسسې مشر اګنیس کالامارد د امریکا لخوا د فلسطین په غزې تړانګې کې د اوربند لپاره د وړاندیزې پریکړه لیک ویټو کېدا ته په غبرګون کې وویل امریکا د ملکي وګړو د کړاوونو د وړاندې د خپل سخت زړې بې پامۍ نندارې ته وړاندې کړه. هغه وویل امریکا په بې عزتۍ سره له خپل ویټو څخه وسلواله استفاده وکړه او د نړیوال امنیت او د سولې د ساتلو لپاره یې خپل اعتبار او وس کمزوری کړ.
دوستانو د مرستو رسولو نړیوالې مؤسسې ایکس فام د فلسطین په غزې تړانګه کې د اوربند په حکله د الجزایر پریکړه لیک د ویټو کولو په حکله د امریکا په اقدام نیوکه وکړه او هغه یې د بشري حقونو په چارو کې د واشنگټن د اعتبار په تابوت باندې بل میخ وباله. د ایکس فام مؤسسې مشر ای بی مکسمین ویلي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د قانون پر اساس د نړیوال نظم او د بشري حقونو د ملاتړ په هکله په خپلې ادعا باندې د عمل کولو لپاره بل فرصت له لاسه ورکړی. البته په غزې تړانګه کې د اسرائیلو د جنایتونو او د فلسطین د زرګونو بې دفاع خلکو د وژنې په هکله د لویدیځو هیوادونو د چوپتیا په اړه باید پام وکړو چې د اکثرو لویدیځو هیوادونو خلک د خپلو حکومتونو په پټه دریځونه لري. په غزې تړانګه کې د سینوستي رژیم له جنګي جنایتونو او نسل وژنې سره په مخامخېدا کې د لویدیځو حکومتونو له خیانت څخه ډکه چوپتیا به د دوی لپاره یو ډول تاریخي بې عزتۍ له ځان سره ولري. په تېره بیا دا چې دغو لویدیځو هیوادونو تل د انساني ارزښتونو او د حقونو د دفاع ادعا کړې ده، خو د فلسطین په غزې تړانګه کې د اسرائیلو جنایتونو او د فلسطینیانو په عامې وژنې کې له سینوستي رژیم څخه د امریکا او د اروپایي هیوادونو تړونو یو ځل بیا ثابته کړې چې د لویدیځو هیوادونو د بشري حقونو ادعا له دروغو پرته بل څه نه ده.
ډیر عزتمن اوریدونکو د دغه مطلب وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر دم تاسو له حضور اجازه اخلو
او تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارو.